د ماسپښین 2 بجې شو احمد شبریم د ازادي رادیو روانه خبرونه وړاندې کوم په تخنیکی برخه کې شمشاد زدران را سره مرستندوی دی ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 پښنی په ټوله افغانستان کې خبري شي او زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم نیولای شي په افغانستان کې ملکی تلفات زیات شوی دي تر خبرونو وروسته په دې اړه معلومات تر سره شریکو د سر خبرونه د دې چې ایرانی او لویدیز ډیپلوماټان وایي ایران او د نړۍ شپږو طاقتونو یو تاریخي اټومي موافقه وکړه د ترکیه د اساسي قانون محکمې هغه لنجمنه لایحه رد کړه چې په دې هیواد کې د زرګونو شخصي درسي مرکزونو د بندولو غوښتنه کوي د دغه او یو شمیر نورو بهرنیو خبرونو تر تفصیل مخکې د افغانستان کورنی خبرونه سید کمال شاه عارف اوروي
پستر کې د خبرونو سرچکې مشرانو جرګه ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د ولسیرګې انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه مشخصه کړي ولسمشر اشرف غنی د 204 زون د اتم کنډک منصبینو ته د زړورتیا دولتي عالی نشه منزور کړه او د کابل امنیت کمانډان وایي چې په تیرو دوه اونۍ کې په کابل ښار ولسوالۍ کې د جنایي پیښو په تور 215 تنه نیولې دي د خبرونو تفصیل د افغانستان مشرانو جرګه ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د ولسترګي انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه مشخصه کړي د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلمیار د سه‌شنبه ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې حکومت دیموکراسي ته ژمن وي نو باید ترسره میاشت مخکې د ولسترګي انتخاباتو نیټه په ډاګه کړي وای
متاسفانه دوی دیموکراسي ته متحد نه دي که متحد وای مخکې دې نه چې اول سرطان راځي دوی به تقریبا د انتخاباتو اعلان کړو زموږ او تاسو احتجاج هم پام دی مانو موږ او تاسو خپل فیصله پام دغه حد کړی دی چې موږ د ولسی جرګې سره تر دغه رخصتۍ کار کوو په دې معنی کار کوو چې حکومت باید په یوه میاشت کې دنه نه تقریبا د انتخاباتو اعلان کړي
شاغلی مسلم یار زیاته کړی چې مشرانو جرګه باید د ولسی جرګې سره د اوړي د رخصتۍ تر پیل کار کوي او ورسته بل د جرګې سره د کار کولو یا نه کولو په اړه پریکړه وکړي تر دې وړاندې د ولسمشری معنی په وی اعلانې کې ویلو چې ولسی جرګه د انتخاباتو د ترسره کېدو نیټې تر مشخص کېدو پر خپل کار ته ادامه ورکړي ولسمشر اشرف غنی د 204 زون د اتم کنډک منصبینو ته د ضرورتیا دولتي عالی نشه منزور کړه د جمهور ریاست خبر پانه وای چې ولسمشر نن دغه کنډک د منصبینو هغه ضرورتیا وستایله چې د سرتام په لسمنیا ټای په پکتیکا کې د سرحد د دفاع په خاطر کړي و خبر پانه وای چې ولسمشر دغه ځواکونو ته د یوې میاشتې اضافي معاش هم منزور کړ دغه سرحدي ځواکونو په پکتیکا ولایت کې لډیورن کښ سره له هو کړي سره جګړه کړي و چې تاسیسات جوړول او په نتیجه کې د نجیب په نوم یو سرحدي تیرې او وجلسو د کابل امنیت کمانډان وای چې په تیرو دوه اونۍ کې په کابل ښار ولسوالۍ کې د جنایي پیښو په تور 215 تنه نیولې دي جنرال عبدالرحمن رحیمی نن خبر اعلان کړل چې یاد کسانې د قتل سړیتوشتوونو غلاو مخدره مواد قاچاق او یو شمیر نور پیښو په تړه نیولې دي شاغلی رحیمی زیاته کړی چې یاد کسان تر نیولو وروسته عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شوی دي او د افغانستان د مخدره موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې د کار د نشټوالي لوجه یو شمیر روز د کسان تر درملنې ورسته د مخدره موادو استعمال ته مخه کوي د افغانستان د مخدره موادو سره د مبارزې وزیر سلامت ازمینن په کابل کې خبر اعلان کړل چې د دوی څېړنې شې چې د بیوزګاری ترڅنګ د روحي ستونزو او د کورنۍ د نه پاملرنې لامل روز د کسان بیرته د مخدره موادو استعمال ته مخه کوي پر همدې محل د کار او ټولنیز چارو وزارت وایي چې دوی د بودیجې د کموالي لامل نسکولای چې روز د کسانو ته تر درملنې ورسته د کار زمينه برابر کړي دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه چناقه الکو زیړ وړاندې کوي
ایرانی او لویدیز ډیپلوماټان وای ایران او د نړۍ شپږ ګم طاقتونو یو تاریخي اټومي معامله وکړه یو ایرانی ډیپلوماټ چې نوم یې د هډاګه شو نن رويټ ازارانس ته ویل ټولو سختو کارونو نتیجه ورکړه او موږ معامله وکړه اسوسییټډ پریس اژانس د لویدیز ډیپلوماټ لخوا وای ورستي خندونه لري شوې دي د اروپای اتحاد د بهرنی پالیسي مشر فدریکا موګیرینی او د ایران د بهرنی چارو وزیر جواد ظریف د تهران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ د معامله وستایله دغه دوه مشرانو د ایران او شپږو طاقتونو لورسته غونډې مخ کې په وینا کې خبري وکړې مذاکره کوونکو د تهران د اټومي پروګرام د مخنیوي او د پراخ تړون د رامنځته کولو په مقصد په وینا کې اتل لسرزي خبري وکړې د مخالفتونو د لری کولو په بل اقدام کې د ایران اټومي پروګرام او د نړیوال اټومي انرژي مؤسسه د تهران د تیر وخت اټومي فعالیتونو په اړه په اصلاح د سړک په نقشې توافق وکړ لبرې خاډ اسرائیل صدر اعظم بنمن نتنیاهو دا معاملې وغندله او له تاریخي پلوه یو بد اشتباه وبله نتنیاهو ویل ایران به اټومي وسلو ته ډاډمنه لار پیدا کړي، ټول هغه بندیزونه به لرې شي چې دغه مقصد ته د رسېدو لپاره یې د تهران مخه نیوله. د چین په شمال ختیځ کې پولیسو درې تنه یو غور مسلمانان په ډزو ووژل او وایي دا کسان ترورستان ول او د چاقوانو په استعمال سره یې د نیولو پر مهال مقاومت کاوه. د شینیانګ خار پولیس وایي د دوشنبې د ورځې په پیښه کې څلورم مشکوک ټپي کړی او له دې کسانو سره درې کوچنیان نیول شوي دي. د جرمني په مونشن خار کې د یغوریانو کانګرس وایي پولیسو چې په کومو کسانو ډزې کړې د هغو یغوریانو په ډله کې ول چې غوښتل یې د چین له شمالي پولې څخه له هېواده وتښتي. د روسیې یو بم غورځوونکی جنگي توپولیف الوتکه د روسیې د لرې ختیځ خباروفسک سیمه کې وغورځېدله. د روسیې دفاع وزارت وایي د الوتکه نن سهار د روزنیزي الوتنې پر مهال وغورځېده. وزارت وایي په الوتکه کې بمونه نو ځای په ځای شوي او عملی وکړه شول چې د الوتکې له غورځېدو مخکې ځانونه وغورځوي. دا په تیرو اتو ورځو کې دوهمه پوځي الوتکه ده چې په خباروفسک سیمه کې غورځي. د جولای په شپږمه یوه سو څلیرش جنگي جټ الوتکه د روزنیز ماموریت پر مهال له پورته کېدو وروسته غورځېدلې وه او دواړه پیلوټان یې وژل شوي ول. د ترکیه د اساسي قانون محکمې هغه لنجمنه لایحه رد کړه چې په دې هیواد کې د زرګونو شخصي درسي مرکزونو د بندولو غوښتنه کوي. محکمې د دوشنبه پر ورځ دا لایحه رد کړه او وایي د اساسي قانون پر خلاف ده. د لایحې مسوده چې د 2014 کال مارچ میاشت کې د ترکیه پارلمان تصویب کړې وه د روان کال د سپتمبر تر لومړۍ نیټې پورې د شخصي درسي مرکزونو د بندولو امر کړی. دا اقدام د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان لخوا په امریکا کې د اوسیدونکو دینی عالم فتح الله ګولین پر ضد د مبارزې یو بل اقدام دی او دا ځکه چې نوموړی په ترکیه کې په زیاتو درسي مرکزونو واک لري. ګولین د خدمت یا خدمت په نامه یو غورځنګ پر مخ وړي چې په مالي مسلو، ښوونځیو او خبرې رسنیو کې فعالیت کوي. اردوغان په پولیسو او قضا کې د ګولین په پلویانو تور لګوي چې تیر کال د ده په حکومت کې د اداري فساد په ادعاو کې لاس درلود او د دې ډلې د غړو د نیولو اراده یې کړې ده. عراقي ځواکونو پرون په انبار ولایت کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد عملیات شدید او د ائتلافي ځواکونو د هوایي ملاتړ په مرسته ځمکني عملیات پیل کړل. د عراق امنیتي ځواکونه شیعه ملیشیا او سنی قومي جنګیالي د رمادي او فلوجه ښارونو پر وړاندې پر مخ ولاړل. دا دوه ښارونه د انبار ولایت مهم ښارونه دي. په عین حال کې امریکا له اوږده ځنډ وروسته د عراق پوځ د اف 14 جنګي الوتکو لومړی جوپه تسلیم کړه او په دې سره به د پوځ توان زیات شي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام
د نړیوال وحشن سازمان د ملکی وګړو تلفات او تبرکی ډیر اندیشمن دي.
د افغانستان د کارګرانو د ټولنې بیا دا اندیشنه په خبرونه کې سره شریکو چې وایي بیکاری په زیاتې دوده او په کونړ کې خلک وایي چې خلک د اختر په درشل کې د خوراکي موادو د اخیستو وس نه لري.
مخکې دلته په ولایت کې خارجیانو حضور لره او دغه سره د ډیرو خلکو د مزدوري کارونه جوړو.
په ننګرهار کې د میلیونونو ډالرو په ارزښت دی و تاریخي جماعت په پروژې کې د جماعت پر امام تور پوري شوی دی چې پیسې اغلا کړي.
ټیکدار خبره دا و چې ما په افغان مینه کې یو کور ته جوړ کړی دی او د ده په ودونو کې مې پیسې ورکړې دي.
خوستوال غواړي چې د خوست کابل د کرایي موټرو کرایې کم شي.
اوس خو تیل مردانه شوی دی، لارم روغه شوی ده، امنیتي مشکل هم نشته په لاره کې. نو موږ جدي خلک ترانسپورټ یا څه نه دغه ده چې دا مشکل باید وڅېړي.
د ازادیا اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په ځغ سب شوی پیغامونه تر دونیمو بجو وروسته خبرو. د بشري حقوقو کورنیو او نړیوالو ډلو په افغانستان کې ورستوي خونړیو پیښو ته په اشاره یو ځل بیا د ملکی تلفاتو پر زیاتوالي اندیشنه ښکاره کړه او د جګړې لشکیل خواوی وغوښتل چې د ملکیانو خوندیتوب ته پاملرنه زیاته کړي. د افغانستان یو شمیر ولایتونو په دې ورستیو کې د څو خونړیو بریدونو شاهد وو چې تر ډیره پکې ولسی خلکو ته مرجوب لا وشتې ده. په دې اړه نور تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د بشري حقوقو نړیوالو او کورنیو ډلو یو ځل بیا په افغانستان کې په شخړو کې د ملکي وګړو د تلفاتو پر زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړه او د جګړې پر ښکېلو خواوو یې غږ وکړ چې ملکیانو ته د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره د جنګي اصول مراعات کړي. خوست ولایت د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې د زیاتوالي د یوې وروستۍ خونړۍ پیښې شاهد و چې د متون په ښارګوټي کې د اکشن بې په ورځ ماښام مهال د روژه ماتي په وخت کې ځان وژونکي برید وویشت ملکیان ووژل او له لسو زیاتې ټپیان کړل. دغه راز پرون د بغلان په مرکز د پلخمري په لوی جماعت کې یوې چاودنې هم لږ تر لږه دېرش تنه ټپیان کړل. د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل د خوست پیښې ته په اشاره وایي چې د خونړي برید یو ځل بیا وښوده چې ملکي وګړي د جګړې ډیر تاوان ورکوي. په دغه برید کې د وویشتو وژل شوو ملکیانو په ډله کې 12 ماشومانو. په برید کې چې مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، شپږ پولیس ووژل شول. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان د څانګې څیړونکي هوریه مصدق ازادي راډیو ته په افغانستان کې په شخړو کې د ملکي تلفاتو پر زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړه او ویې ویل چې د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو له پیل راهیسې ولسي خلکو ته مرګ ژوبله هم زیاته شوې ده.
د نړیوال بخښنې سازمان د ملکي وګړو تلفاتو په باره کې ډېر اندېښمن دی. د دې لپاره چې هغه وخت چې د طالبانو بهري عملیاتونه شروع شو د اپریل په میاشت کې، د هغه وخت لا تر اوسه ډېر زیات ملکي وګړي وژل شوي دي یا ټپیان شوي دي، چې دا ټول زموږ د اندېښنې وړ دي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر یو نامه د احصایې له مخې په تیر 2014 میلادي کال کې 1000 ځان وژونکي بریدونه او د حملو نور ډولونه شوي چې په نتیجه کې 1502 اتیا ملکیان وژل شوي دي. په هغه راپور کې چې یو نامه په 13 فبروري میاشت کې خپور کړی دی، 2% ملکي تلفاتو مسؤل طالبان او نور سخت دریځ بلل شوي دي. ملګرو ملتونو ویلي چې ملکیانو ته د تلفاتو د زیاتوالي یو عمده علت دا دی چې وسله وال تر ډیره له چاودیدونکو وسیلو او ځان وژونکو بریدونو کار اخلي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د دې کمیسیون موندنې ښیي چې په وروستیو کې د ملکیانو تلفات په تیره بیا د ښځو او ماشومانو مرګ ژوبله زیاته شوې او په جګړه کې ښکېلې خواوې په تیره بیا طالبان د ملکي وګړو خوندیتوب ته پاملرنه نه کوي. د دې کمیسیون ویان رفیع الله بیدار ازادي راډیو ته وویل د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل د ملکي تلفاتو د زیاتوالي په اړه په راپور کې د رویټرز په استناد په افغانستان کې په تیرو شپږو میاشتو کې د پکتیا په یحیی خیلو کې د والیبال په یو میدان کې د خونړۍ پیښې په ګډون د څو نورو خونړیو پیښو یادونه کړې او ویلي دي چې د اکثرو دغو پیښو مسؤلیت طالبانو چې هر کله له یوې حملې سمدستي وروسته مسؤلیت اخلي په غاړه نه دی اخیستی. خو د افغانستان د څیړونکو شبکه وایي طالبان تل د هغو حملو له مسؤلیت اخیستو ډډه کړې چې پکې تر ډېره ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د پکتیا په یحیی خیلو کې په تېر نومبر میاشت کې د والیبال د لوبې په مهال ځان وژونکي برید کې 53 کسان ووژل شول او شاوخوا 15 اتیا نور ټپیان شول. د افغانستان د څیړونکو شبکه وایي که طالبان د ځینو دا ډول خونړیو بریدونو مسؤلیت واخلي هم ورته د ملکي تلفاتو مسأله دومره مهمه نه ده. خو د دې شبکې په باور که له طالبانو سره د خبرو په بل دور کې د اوربند مسله راپورته شي، ښایي دوی دې ته اړ کړی شي چې په حملو کې ملکیانو ته د زیان رسولو په اړه فکر وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د کارګرانو ټولنه وای په هیواد کې د وزګار او شمیر په چټکی سره مخ په زیاتې دوده. خو د کار او ټولنیزو چارو وزارت وای د بیکاری د ستونزې کمولو ته عاجل او یو لړلند مهاله پروګرامونه ترتیب کړي دي. تفصیل له کابل د ازادي راډیو د خبریال خان محمد سین پورا پور کې.
د افغانستان د کارګرانو سراسري ټولنه وایي چې که څه هم په هیواد کې د بیکاری ستونزه له پخوا راهیسې روانه ده، خو د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو وروسته 100 برابره زیاته شوې ده. د دې ټولنې مسؤلین وایي هر ورځ په هیواد کې د کاري منابعو د فعالیتونو له ودرېدو سره خلک له کاره بې برخې او ستونزې زیاتېږي. د دې ټولنې رئیس معروف قادری د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که حکومت د موجوده ستونزې کمولو ته تدابیر ونه نیسي، په هیواد کې به په میلیونونو ځوانان په غیر قانوني اعمالو لاس پورې او سولې او ثبات ته به زیان ورسیږي.
بیکاری در یه اواخر افزایش پیدا کرده، خواهان ازی هستیم که هر چه زودتر توجه
بکنیم. بیکاری په دې وروستیو کې زیاته سوې. هیله ده چې د حکومت مشران څومره چې سولې ته هڅه کوي خلکو ته د کار زمینه هم برابر کړي. اوس مهال کابو 2 میلیونه ماشومان شاقه کارونه کوي، کابو 3 میلیونه ځوانان د کار د نشوالي له امله په مخدره موادو روږدي سوي، او دا ستونزه ممکن په راتلونکي کې د زیاتو ناامنیو لامل سي.
خاغلی قادری وای په وروستیو کلونو کې د ګڼ شمیر شرکتونو، فابریکو، بهرنیو مؤسسو او په ولایتونو کې د لسګونو ملي پیوستون د پروژو تړل کېدل سبب شول چې د لسګونو زرو کارګرانو لاسونه له کاره لنډ شي. په عین حال کې د کار په لټه کې خلک هم شکایت کوي چې مخ په زیاتېدونکو بیکاریو یې ستونزې 100 برابره زیاتې کړې دي. د سنگر په نامه یو وطن ازادي راډیو ته وویل
د د سار نه سالور بجی راغلی او دلته بیکاری ډیره ده چې خول مګم اوس کار نشته د کار ساته بیخی صفر ته رسیدلی په دې روزه کې بس تا ایچا کاروبار بس ختم ده.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت هم تاییدوي چې په وروستیو کلونو کې د ناامنیو د انتخاباتو د ځنډیدو او داسې نورو پیښو له امله په هیواد کې د وزګارو شمیر زیات شوی ده. د دې وزارت ویاند علي افتخاري ازادي راډیو ته وویل
7 میلیون ما نیروی کار فعال داریم که از این 7 میلیون 2 میلیون ما بیکار و کم کار داریم.
موږ 2 میلیونه د کار فعال ځواک لرو، په دې کې 2 میلیونه کم کار او نیمه اوزګار دي، او که هغه ټول چې د کار کولو وړ دي حساب کړو ممکن د بیکارو شمیر 8 میلیونو ته ورسیږي.
ښاغلی افتخاري دا هم وویل چې حکومت هڅې تیزی کړي چې د نورو ارګانونو لکه د کرنې وزارت د پروژو له لارې خلکو ته د کار زمینې برابرې کړي. د دا هم وویل په لنډمهالو پروګرامونو کې د خلیج هیوادونو ته د افغان کارګرو د لیږلو پروسه کابو کړې او هیله ده چې په لږه موده کې په زرګونو افغان کارګر عربي هیوادونو ته ولیږل شي.
بیا هم د بیکارۍ په اړه په کونړ کې خلک شکایت کوي چې کارونه نشته او دوی د اختر په درشل کې د خوراکي موادو د نرخونو د زیاتېدو خبره کوي. په دې اړه تفصیل له روح الله انوري څخه.
خلق ویل یوی خوا د نوی حکومت راتلو او له کونړه د بهرنی وزواکونو وتلو سره په سلګونو کسانو خپل کاروبارونه له لاسه ورکړي دي او له بل لوري د خوراکي موادو نرخونه لوړ شوي او هر سړی نشي کولی چې د پخوا په څیر په بازار کې په خلاص مټ سودا واخلي.
نوم نعیم الله دی. سږنی اختر کې د نور اخترونو په نسبت باندې نرخونه ډېر زیات ګران دي. د غریبو خلکو هیڅ وس نه کېږي چې یا مټایا نه یا کشمش او یا چرنی او چاکلیټونه شیان د اختر لپاره ځانونو ته واخلي. هغې وجه همدا ده چې مخکې دلته په ولایت کې خارجیانو حضور لره او د هغې سره د ډېرو خلکو د مزدورۍ کارونه جوړ و، د خلکو اقتصادي وضع ښه وه.
نثار احمد یم، د دنګام ولسوالۍ. د اختر لپاره خو اوس دې ورځو کې د خلکو اقتصاد ډېر خراب دی او خلک د اختر لپاره ډېرې تیاریانې نه لري د مخکني په څیر باندې.
دوی وایي دا یوه روژه او اختر نه دی چې هټیوالو پکې د خوراکي شیانو بیې لوړې کړې دي، بلکې په هر روژه او اختر کې همدا حال وي. خو تر اوسه ښاروالي په دې نه ده توانېدلې چې نرخونه کنټرول کړي.
هیڅ یې تر اوسه نه دی کړي. که د روژې په میاشت کې وګوري نور کله د جنسونو یو ریټ او د روژې په رارسېدو کې د هر یو شي په ریټونو کې ډېر زیات تفاوت راغلی، ډېر جګ شوی دی. خو تر اوسه موږ داسې کوم اقدام نه دی لیدلی چې د ولایت د خانو یا د ښاروالۍ د خانو شوی.
که ولس د نرخونو له لوړوالي شکایت کوي خو هټیوال بې وایي چې د پخوا په پرتلې په دوکانونو بیروبار کم شوی دی.
زه له انصاف کلچه فروشۍ مالک یم، نوم مې جاوید دی. او د پروس کال په پرتله باندې سږ کال نرخونه ارزان دي، ځکه پروس کال کم بسکټ موږ په 300 روپۍ کالدار کیلو خرڅول، دا په 250 دي. کم چې وجه دا ده چې مال کې پر راغلی، مشتریان هم کم شوي دي او دا بیکرین والا هم خپل منځ کې په ضد دي.
مشتریان ولې کم شوي؟ کاروبار نشته. څنګه دی
اقتصاد د خلکو ډیر خراب دی، کاروبار نشته دی، بس په دې وجه باندې کار ډیر زیات کم دی. او مزدورانو ډالر اغستل اوس بس ډالر نشته دی، بس کار خراب دی.
د کونړ خاروال انجینر عبدالغنی عباسی ازادي راډیو ته وویل دوی د خوراکي موادو د نرخونو د کنټرول په خاطر کمیسون جوړ کړي او هر مازیګر خار ته وزي او د یادو موادو د بیو څار نه کوي.
ټول نرخنامې ته یې نکړې دي او بالاخره د هیئت د امضا او د ملاحظین وروسته په مربوطه ساحو کې په دوکاندارانو باندې ویشل شوي دي او کمیسون هم جوړ شوی دی چې دغه کمیسون هم هره ورځ د پسته وخته د دغه بازار د نرخونو د کنټرول لپاره بازار ته وزي، نرخونه کنټرولوي. نو دا چې اوس څوک په دې کې زیاتی کوي هغې ته موږ قانوني جزا ورکوو، جریمې ولا ورکوو او که په جریمو باندې هم نه اصلاح کېده باید دوکانونه ورته مور لګي. بعضې متخلفین چې مثلا لکه د قصابانو هغوی تخلف کوو، فر مثال هغه موږ جریمه کړي دي، لکه د یخ والاو شاګر کله کله زیاتی کوو هغوی دپاره هم جریمه ورکړ شوې ده.
خلک وایي له کومې ورځې چې په هیواد کې د ولسمشرۍ ټاکنې ترسره شوي او په نتیجه کې د ملي یووالي په نوم حکومت رامنځته شوی، ورسره د افغانستان د امنیتي وضعې د خرابېدو تر څنګ د خلکو په اقتصادي حالت هم بد اغېزه شوې ده او تر څو چې د حکومت دواړو مشرانو او مشاورینو یې په خپلو منځو کې له شته اختلافاتو لاس نه وي اخیستی، امنیتي او اقتصادي ستونزې به همداسې موجودې.
د امنیت او اقتصاد په ارتباط بیا په کابل کې یو شمیر پدې باور دي چې د بیکاری له امله فردي جرمونه زیات شوی دي. خو د خبرونې په پیل کې مو په خبرونو کې دا خبر د کابل د امنیت قمندانۍ په وینا درلو چې په تیرو دوه اونیو کې د کابل په ښار او شاوخوا ولسوالیو کې امنیت قمندانۍ 250 تنه د جرمونو په ارتباط نیولې دي. اوس هم د کابل د ښار د څو تنو اوریدونکو څرګندونې
زه خپل ذاکر ما د بختیاران اوسیدن کې باید دولت دا کار وکړي چې په امریکای جوړ کې خلک توجه په کار ته شي. بد اغیز نه جرم کېږي نه جول کېږي نه بل کېږي. دا خو سړی چې بیکار یار کار د لاس نه راځي.
کابل کې همدغه بیکاری زیاته شوې ده. سبب همدغه دی چې جرمونه کوي خلک. جرمونه زیات شوي دي, خلک بیکاره دي, نو بل کار ورته نه دی پاتې غیر د جرم نه. هغه د جرم سره مخامخ کیږي په همدې خاطر چې بیکاری ده. سبب د بیکاری ده. بیکاری ډیره ده. زیاتره وګړي دي ځوانان دي ټول د خپل وطن نه په د تیښتې په حالت کې دي. ټول ځوانان د خپل وطن پردي پردي مملکت ته ځي. کرایې خپل یو سبب بیکاری ده. بیکاری ده. بیکاره شي سړی.
په کابل کې مو د ازادي راډیو د څو تنو اوریدونکو څرګندونې واورېدې. په یوې خبرتیا پسې د ننګرهار د سپین جومات د پروژې په اړه تاسو ته په تفصیل معلومات درکوو. ویل کېږي چې په دې پروژې کې درغلي شوي دي.
از کابل تا زابل,
هرات نه تر بدخشان,
از هفت شام تا هفت صبح,
طول شپه او سحر,
از رادیو آشنا صدای امریکا,
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د سحر لوو د ماشام تر پورې بیا ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. زموږ خپرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم په انټرنیټ کې اوریدلی شي. د ننګرهار د سپین جومات د بیا رغېدو په چارو کې د پراخو درغلیو د څېړلو لپاره یو هیئت وټاکل شو. دغه جومات د امیر عبدالرحمن خان په وخت د ننګرهار د شاهي ماڼۍ دننه جوړ شوی و چې د 1922 کال د زلزلې له امله زیانمن شو. بیا د وخت والی د دې جومات د جوړېدو لپاره امر وکړ چې هر موټر چې پر تورخم تېرېږي 300 افغانۍ د دې جومات په نوم ترې اخیستل کېږي. نږدې 2.5 کاله مخکې په دوه جریبه مځکه کې د 14 زره لمونځ کوونکو لپاره د سپین جومات د بیا جوړېدو تړون د 14 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت وسپارل شو. خو اوس ویل کېږي چې پیسې غلا شوي دي. په دې اړه له جلال آباده د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری دغه تفصیلي راپور لري.
اوس د دې جومات په جوړېدو کې د فساد ریښې را برسېره شوې او ویل کېږي چې د جومات په پیسو کې په میلیونونو افغانۍ غلا شوې. څه موده وړاندې د ننګرهار ولایتي ادارې د جومات په جوړېدنه کې د فساد او غلا شوو پیسو د څېړنې په موخه یو باصلاحیته کمیسون وګماره. د دغه کمیسون غړي وایي د دوی څېړنو دا ښکاره کړه چې د سپین جومات په جوړېدو کې په دریو برخو کې په لویه کچه فساد شوی. لومړی د دې جومات قرارداد د تدارکاتو قانون سره په ټکر کې له داوطلبۍ پرته شوی. دویم د پخواني جومات وسایل نادره کړي او دریم د جومات په نوم راټول شو پیسو څخه شاوخوا 1 میلیون ډالر شخصي جیبونه ته تللی دي چې د دې فساد تورونه د سپین جومات پر امام قاری مرزا لګېدلي. د دې قضیې د څېړنې کمیسون مشر اجمل رحماني وایي کوم اسناد او شواهد چې دوی ته رسیدلي د سپین جومات ملا امام قاری مرزا تورابي له ټیکادار څخه د باج په ډول د دوو ودونو مصارف, موټر, جوماتونه او د شخصي کور د جوړولو مصارف د جومات په پیسو کړي.
ټیکادار خبره دا و چې ما په افغان مینه کې یو کور ته جوړ کړی دی او د په ودونو کې مې پیسې ورکړې دي. غویان مې ورته رسیدو
څو ودونه
کې اند دې یو د وراره واده او یو د د خپل واده د
پندغه جماعت پیسې باندې دا
او څه واغه شاهدی والا هم راغله چې مان اغستی. یو مورته فرونر گاډه په شپک $10,000 اغسته. دا د جناب قاری صاحب مرزا تورابی باندې چې د خلکو نیوکه په دغه شکل
رحماني وای په دې جماعت کې د چندي پونومې خدل شوی صندوقونه او د پخواني جماعت وسایل چې ډیر لوړ قیمتي درلوده هغه هم نادره کشي ودی.
پخواني جماعت سره د پکیو دروازې اشدار شیشي او ساونډ او لاس سپیکر او ولډر او ساکټ او ونیو درې پکې او تاخونه او جماعت هر مساحت ډیر غټ جماعت او داغي کې ډیر غټ صاحبانونه او وسپنه او هغه نو قاری مرزا تورابی داسې سلامونه ځواب کړه دی چې وایي چې دغه جماعت ما تقسیم کړی په نور جماعتو باندې او د جناب پخوانی والی شیرزي صاحب په هدایت ما دا توضیح کړی دی. دویم دلته چې کله زلزله وشو دلته په سوداګرو باندې غږ وشو، هغوی چندې وکړو، پیسې راټول شو، هغه پیسې هم نشته، نادرک دي نشته، اوس په میدان کې نشته. دریمه دا چې د جومات کې او درې صندوقونه او د چندې په نوم هغه پیسې هم نشته.
د رحماني په خبره قاری مرزا د ننګرهار ولایت په مکتوب سعودي عربستان ته هم د مرستې د ترلاسه کېدو په موخه په رسمي سفر تللی و. دا چې له سعودي څخه یې د جومات په نوم پیسې راوړي که څنګه، دی وایي د دې مسلې په اړه لا څېړنې روانې دي. بلخوا د دې جومات ټیکهدار فضل واحد هم اقرار کوي چې له ده څخه قاری مرزا تر 900,000 ډالرو پورې پیسې ترې اخیستي او شخصي مصارف یې پرې کړي.
شخصی مصرف کلی، مارکیٹونه جوړ کلی، شارکونه جوړ کلی، بنگلی جوړ کلی، کور مخته جماعتونه جوړ کلی، شخصی ځان په خاطر مجموع کې دا روپی چې به تقریبا موږ حساب وکړو 8,000 ډالر راغستې دي. اندازه تن
شاوخوا یو میاشت وړاندې قاری مرزا پر هغه د لګېدلو تورونو له امله 2 ورځې بند هم تیر کړی و، خو بیرته په ضمانت راخوشي شو. ومو غوښتل چې پر قاری مرزا تورابي د لګېدلو تورونو په اړه د هغه نظر هم له ځانه سره ولرو، ولې له مرکې کولو څخه یې ډډه وکړه. خو د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی وایي قاری مرزا په ضمانت خوشي شوی، کله چې د ده په اړه څېړنې بشپړې شوې او محکمې هره پرېکړه وکړه هغه به عملي کېږي.
خپل سوالونو ته جواب ورکړی، سنوال ماته ویلي چې کوم استلامونه ته موږ کول او مخکې جواب نه ورکړی، استلامونه موږ ته جواب کړي دي، بیا په یو ضمانت باندې خوش شوی دی. اوس به دوسیا چې نهایي کېږي سانوالۍ ته به ځي، سانوالۍ وروسته به محکمې ته ځي، محکمه فیصله کوي په اساس د قانون باندې چې څوک مجرم هغه به خپله سزا ویلي.
د سپین جومات ټیکهدار فضل واحد د پخواني مالی کمیسون پر غړي حاجي از رحمان رب هم تور پورې کړی چې له ده څخه یې د 1,500 ډالرو غوښتنه کړې، خو په خبره یې پیسې لا نه دي ورکړي. د قضیې د څېړنې کمیسون مشر اجمل رحماني وایي د کوم مکتوب پر اساس چې پر عزیز رحمان عرب تور پورې شوی په هغه کې د نوموړي نوم نشته.
د ټیکهدار نیوکه په عزیز رحمان عرب او سند کې د سید عبدالحق هغه نوم لیکل شوی دی چې هغه هم په دغه فشارونو باندې چې دغه قرارداد یې خود سر په دغه پیسو ورسره معامله ګري کړه او 1,500,000 ډالر د سند ټیکهدار سند ورکړی دی.
حاجی از رحمان عرب وایي په کوم وخت کې چې دی د ټاکل شوي کمیسون غړی و، دوی د خپل مسؤلیت په چوکاټ کې د وخت والی په هدایت پیسې له اکاونټ څخه راویستلي او ټیکهدار ته یې سپارلي دي چې د ټولو اسناد ورسره په لاس موجود دي. خو نوموړی د ټیکهدار لخوا پر ده لګول شوی تور چې له هغه څخه یې پیسې غوښتي له حقیقت لرې او بې بنسټه بولي.
اصلا دغه کوم خبره چې ټیکهدار کړی دا واقعیت نه لري. کوم اسناد چې دوی خلک ته ښکاره کړي هغه بالکل زما نوم هم نشته او دا یو غیر واقعیت دی او دا یو ادعا دی چې شوی چې هیڅ واقعیت نه لري. دا زه په کلکه ردوم.
د سپین جومات د قضیې د څېړنې کمیسون مشر اجمل رحماني د دې جومات قرارداد هم له فساده ډک بولي. دی وایي دغه قرارداد لومړی د 14,000,000 ډالرو په ارزښت شوی و، خو کله چې مولوي عطاالله الدین د ننګرهار والي شو په دې قرارداد کې یو څه اصلاحات راغلل او دغه قرارداد 9,000,000 ډالرو ته راښکته شو. د رحماني په خبره اوس چې دوی په دې اړه څېړنې کړي، ډېر شرکتونه دې ته حاضر دي چې په 6,500,000 ډالره دا جومات جوړ کړي. نوموړی وایي تر دې مهاله د تورخم په بندر کې د سپین جومات په نوم له سوداګرو 2,650,000 افغانۍ راټولې شوي چې له دې جملې څخه 2,000,000 افغانۍ د جومات ټیکهدار ته ورکړل شوي او 2,800,000 افغانۍ په اکاونټ کې پاتې دي. ځینې ناتایید شوي رپورټونه وایي د سپین جومات په مسله کې یو شمېر نورو زوراکانو هم د جومات له پیسو څخه باج اخیستی چې تر اوسه یې په اړه څېړنې نه دي شوي. په تېرو 14 کلونو کې په افغانستان کې په هره برخه کې فساد مسله تر دې عامه شوه چې د خپرو شوو رپورټونو له مخې افغانستان د فساد له پلوه په نړۍ کې 2 مقام خپل کړ او د فساد ریښې دومره وغځېدلې چې بالاخره د خدای کور په جوړېدو کې فساد رابرسېره شو او یو دیني عالم چې نورو ته د اسلام له نظره فساد ناروا بولي پله په فساد کې ښکېل وګڼل شو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولی دي.
منصف لخوست لیکي په کار ده چې داسې قانون جوړ شي چې له 2 یا 3 زیات ګوندونه په افغانستان کې د فعالیت جواز ونه لري. شرافت له کونړه لیکلی دي، حکومت باید له طبیعي منابعو اعظمي استفاده وکړي څو د بیکارۍ مخه ونیول شي. عبدالرحمن له اروزګان لیکلی دي، ما اوریدلی دي چې د ملي وحدت حکومت کارګران عربي متحد اماراتو ته استوي، دا کار کله کیږي؟ وروره د کار او ټولنیزو چارو وزارت هیله مند دی چې دا کار به وشي او په دې اړه مو د ازادي راډیو پروانه خپرونه کې په یوه راپور کې دې موضوع ته اشاره هم وکړه. عبیدالرحمن له کندهاره لیکي، له طالبانو سره د سولې خبرو ته د افغانانو هیلې پیدا شوې دي. عبدالله له کندهاره ورته خبره کړې ده او دی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته هیله مند دی. ازادي راډیو په منځني سپه دولش پښنوې په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 0.15 اوریدل شي. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو 19 پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په ځخ سب شوی پیغامونه خبرو. البته په خوست کې مو د یو شمېر مسافرینو له شکایت هم خبرو چې هیله لري د خوست کابل د کرایې د پخوا شانه لوړی دی دوی وای او دغه کرایي باید راټیټ شي. دوی په جواب دي شته کې دي لاند خبرونه له جان خال کوزي څخه.
د افغانستان مشرانو جرګه ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه مشخصه کړي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د سې شنبې د ورځې عمومي غونډه کې ویل که حکومت دیموکراسي ته ژمن وای نو باید چې د سرطان مشتي مخ کې د ولسی جرګې انتخاباتو ته نیټه اعلان کړي وای. جمهور رئیس اشرف غنی د 402 زون د اتم کنډک منصوبینو ته د زلورتیا دولتي عالی مډال منزور کړ. د جمهور رئیس خبر پانه وای جمهور رئیس غنی نن دغه کنډک د منصوبینو هغه زلورتیا واستایله چې د سرطان په لسمه نیټه په پکتیکا کې د سرحد د دفاع لپاره کړو. د کابل امنیت قومندان وای چې په تیرو دوه ونیو کې په کابل خار او ولسوالیو کې د جنایي پیښو په تور 250 تنه نیول دي. جنرال عبدالرحمن رحیمی نن خبر اعلان وکړ دا کسان د قتل، سړی تختونو، غلا او مخدره موادو د قاچاق او یو شمېر نورو جرمونو په تړاو نیول دي. ایرانی او لویدیز ډیپلوماټان وای ایران او د نړۍ شپږو طاقتونو یو تاریخي اټومي معاملې وکړه. یو ایرانی ډیپلوماټ چې نوم یې نه په ډاګه شو نن رویټرز اژانس ته وویل ټول سختو کارونو نتیجه ورکړه او موږ معاملې وکړه. د چین په شمال ختیځ کې پولیسو درې تنه یو غور مسلمانان په ډزو وژل او وایي دا کسان ترورستان ول او د چاقوانو په استعمال سره یې د نیولو پر مهال مقاومت کاوه. د روسي یو بم غورځونکو جنگي توپولیف الوتکه د روسي د لری ختیځ خباروفسک سیمه کې وغورځیده. د ترکیه د اساسي قانون محکمې هغه لنجمنه لایحه رد کړه چې په دې هیواد کې د زرګونو شخصي درسي مرکزونو د بندولو غوښتنه کوي. او عراقي ځواکونو پرون په انبار ولایت کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد عملیات شدید او د ائتلافي ځواکونو د هوایي ملاتړ په مرسته هیز مکاني عملیات پیل کړل.
اوس هم اقتصادي خبرونه ابراهیم ساپه اوروي.
لا ازادي رادیو نمو اقتصادي خبرونو ته هرکلی کوم. د بغلان د مستوفیت د عواید ریاست وای چې د کال په لومړی سلور میاشتو کې عواید زیات شوی دي. د بغلان مستوفی سید بصیر احمد خبریالان ته ویل چې د تیر کال په سلور میاشتو کې عواید 130 میلیون او 320 افغانۍ و خو د سخت کال په لومړی سلور میاشتو کې 130 میلیون شپږ او سلور سو افغانۍ د دولت خزانه ته ورکړل شوې دي. د ښاغلي احمد په وینا دغه عواید د خاري اصنافو، د قراردادونو، د بیلابیلو مالیاتو او یو شمیر نورو پروګرامونو له لارې لاسته راغلي دي. د غور د کرنې او مالداری ریاست وای چې په دې ولایت کې بزګرانو تر ډیره باغداري ته مخه کړې ده. د غور د کرنې او مالداری ریاست سرپرست جمعه خان باختری ازادي رادیو ته ویل چې باغداري په دې ولایت کې چې د خلکو اقتصادي وضعیت چندان ښه نه دی د ملي پروګرام د پلي کېدو وروسته ډیره شوې ده. د ښاغلي باختری په خبره په دې ولایت کې باغداري د دې لامل شوې چې د کوکنارو په کښت کې کمښت او د منو حاصلات اتیا سلنه ډیر شي. باختری وای دغه پروګرام په مرکز او دولتيار ولسوالۍ کې تر 15 کلونو پورې د باغداري په برخه کې لا بزګرانو ملاتړ کوي او په بدل کې لا دوی نه 25 سلنه مالی اخلي. د وای په دې پروګرام کې د دوو ولسوالیو 1500 جریبه ځمکه تر پوښښ لاندې راغلې ده. د هلمند کرنې ریاست مسؤلین وای په دې ولایت کې د تیر کال په پرتله د غنمو حاصلات ډیر شوې دي. د دې ولایت د کرنې ریاست سرپرست رفیع الله قلم ازادي رادیو ته ویل چې د تیر کال په پرتله 1000 متریک ټونه د غنمو حاصلات ډیر شوې دي. د ښاغلي قلم په خبره د غنم اوس بازار ته وړاندې شوی تر څو په دې ولایت کې یا هم نور ولایتونو ته د پلورلو لپاره یوړل شي. د قلم په خبره په هلمند کې د غنم حاصلات لا دې عمل زیات شوی دي چې د یاد ریاست لخوا بزګرانو ته د اصلاح شوی او تخمونو ویش او په روان کال کې د منظم باران ورختو. دا په داسې حال کې ده چې له دې ولایت نه تل د کوکنارو د کښت د ډیروالي راپورونه خپاره شوی دي. او دا هم نن د کابل په بازارونو کې افغاني لازینو بهرنۍ اسارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپېته افغاني 850 پوله، یو یورو شپږ شپېته افغاني 80 پوله، یو انګلیسی پوند 290 افغانۍ سلبیخ پوله، یو د سعودي ریال 15 افغانۍ 590 پوله، زر ایرانی تومان 13 افغانۍ 10 پوله، او زر پاکستانی کالداری بیا 1500 افغانۍ بدلیږي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 1290 په ټول افغانستان کې اوري. په خوست کې شنه مسافر وایي چې د خوست او کابل کرایې د پخوا په شان لوړې دي. په داسې حال کې چې اوس مهال د تیلو بیې نږدې نیمایي ته راټیټې شوي، سړک هم تر ډیره جوړ شوی او امنیت هم بهتره شوی. بلخوا ځایي چارواکي د مسافرو دا غوښتنه پر ځای بولي او وایي د ترانسپورت ریاست او امنیتي ادارو ته په دې اړه دوی لارښوونه کړې. نجیب الله الخیل له خوست له نور تفصیل سره.
د خوست یو شمیر اوسیدونکي د کابل لاین د ټیکسي موټرو له لوړو بیو شکایت کوي او وایي چې که څه هم اوس مهال د دې مسیر سړک تر ډیره پوخ شوی، د پخوا په پرتله د لارې په اوږدو کې امنیت ډاډمن شوی او د تیلو بیې هم نږدې نیمایي ته راښکته شوي دي، خو بیا هم د ګاډو کرایې لوړې دي او هیڅ کموالی نه دی پکې راغلی. د حبیب رحمان په نوم یو کس چې له خوست کابل ته روان دی، آزادۍ راډیو ته همدا ستونزه یاده کړه او په دې اړه د مسؤولو ادارو د اجراتو غوښتنه وکړه.
نو دلته چې په وګړي یو نفر یا شخص چې حرکت کوي تقریبا 650 افغانۍ د کریا ده. نو په خوا چې وا الته لار یا ترانسپورټي مشکل او لار مشکل او لار خرابه او تیل جګو، اوس خو تیل مردانه شوې دي، لار هم روغه شوې ده، امنیتي مشکل هم نشته په لار کې. نو موږ جدي خلک ترانسپورټ یا څنګه دغه چې دا کومه هغه چې د مشکل دا باید وڅېړي. نو د حکومت نوم هیله ده چې دې کې باید جدي اقدام وکړي.
د دنین خان په نوم د خوست د نادر شاه کوټ ولسوالۍ د زنخیل د کلی اوسیدونکو چې د کابل لاین ټیکسي چلوونکو په خپلو خبرو کې د کرایو د نه ټیټېدلو عمل دا بولي چې حکومت د خوست کابل د ترانسپورتي نظام په تنظیمولو کې پوره هڅه نه ده کړې. دی وایي ټیکسیو ته په دوه اونیو کې یو ځل د سپرلۍ د بیولو نوبت نه ورځي، خو شخصي ګاډی په ښار کې هره ورځ ډکېږي او کابل ته سپرلۍ لیږدوي.
ولا خلک د کریې نه ډېر شکایت کوي چې کریې جوړېږي، خو داسې خبره ده چې دلته شخصي موټر د ټول اډه دغه چلوي. موږ ولا سپیکېږي چې دی وا پرام دریش په کابل کې کومه ورس په مدلته وتلی دا شرش په دا شرش په کومه توازه راغلی دی. زه څه وکړم؟
د ځمکني ترانسپورت ادارې یو تن مدیر بازمیر وای چې دوی په خپل برخه کې اقدامات کړي، خو امنیتي ادارو ورسره د نرخونو په تطبیق کې مرسته نه ده کړې. دوی وای چې تر کابل د ټیکسي کرایې 450 افغانۍ ټاکل شوی او په دې اړه ترانسپورتي اتحادیو د اډو منشانو او حتی امنیتي ادارو ته خبر ورکړی، خو دا لارښوونه نه ده عملي شوی. دا ستونزه مو کله چې د ولایتي چارواکو سره شریکه کړه. د ولایت ویان مبارز محمد زدران ویل چې
د همدغه شکایتونو او ستونزو په رڼا کې موږ تقریبا څو میاشتې وړاندې په خوست کې د ترانسپورت ریاست ته دنده سپارلې وه چې دوی مجبور او مکلف دي چې دغه کرایو په ټیټوالي کې عاجل اقدام وکړي. نو زموږ غوښتنه او جدي اقدام به دا وي چې د اړوند ریاست سره او د امنیتي ځواکونو سره په مشترک ډول سره هغه لایحه په دغه ولایت کې تطبیق کړو.
د یادونې وړ ده خوست د افغانستان په سویل ختیځ زون کې پروت ولایت دی چې د پلازما مینه کابل څخه 240 کیلومتر واټن لري. که څه هم په تیرو 14 کلونو کې د افغانستان ټول ولایتونو ته غزیدلي نږدې ټول سړکونه پاخه شوي، خو خوست یوازینی سړک دی چې له 14 کلونو پرله پسې کار وروسته هم د بیلابیلو لاملونو پر اساس پوره نه دی پوخ شوی. په کارونو کې په کراتو ځنډ راغلی او د کریډ کولو کارونه اوس هم روان دي.
ډیپلوماټانو اعلان وکړ چې ایران او د نړۍ شپږ قدرتونه بل اخره یو اټومي توافق ته ورسیدل. راپورونه وایي د دې توافق پر اساس ایران د څو کلونو لپاره خپل اټومي فعالیتونه محدودوي. د غرض ویل کیږي چې پر ایران بل لګیدل اقتصادي بندیزونه هم لري شي. فریبا ظاهر او نور جزئیات.
په ویانا کې اتلس ورځې کړکیچن بحثونه او پایله یو تاریخي توافق. لویدیځو او ایراني ډیپلوماټانو نن ومنل چې د اټومي پروګرام په اړه په خپلو کې یو تاریخي توافق ته ورسېدل. دا هغه توافق دی چې لمخې به ایران خپل اټومي فعالیتونه محدودوي او په بدل کې به د لویدیځ له لوري پر دغه هیواد لګیدل اقتصادي بندیزونه لري کېږي. یو ایراني ډیپلوماټ چې نوم یې نه دی ښودلی د رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې ټولو ستونزمنو کارونو بالاخره نتیجه ورکړه او موږ یو توافق ته ورسېدو. اسوسییټډ پریس خبري اژانس هم د یو لوړپوړي ډیپلوماټ له قوله لیکي چې وروسته لاغه چې اټومي مرکچیانو د اختلافاتو لپاره حل لار ومندل توافق هم وسو. هغه زیاتوي دا توافق د ایران او واشنگتن ترمنځ دی او لمخیه د ملګرو ملتونو څارون کې کولای سي د ایران پوځي مرکزونه تفتیش کړي. لوی دې هیوادونه لدی ویره لري چې له دغو مرکزونو څخه د اټومي وسلې د جوړولو په برخه کې استفاده وسی. رویټرز خبري اژانس د غرض د ډیپلوماټانو له قبل وایي چې د دغه توافق پر اساس هغه بندیزونه چې د ایران پر بالستیک توغندیو لګیدل دي د اټو کلونو لپاره پر خپل ځای دي. د غرض دا هم ویل سوی چې پر ایران د ملګرو ملتونو تسلیحاتي بندیز به هم تر 50 کلونو پورې پر خپل ځای پاتوي. ایران وړاندې په سمدستي ډول د دغو بندیزونو د لری کې دوه غوښتنه درلوده، خو امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو غوښتل دغه بندیزونه د اوږدې مودې لپاره پاتې سي، او له همدې کبله د ایران او د نړۍ د شپږو سترو قدرتونو ترمنځ اختلافات رامنځته سوي وو. په دې توافق کې راغلی چې د موافقتنامې له موادو څخه د سرغړونې په صورت کې به په 15 ورځو کې بیرته پر ایران اقتصادي بندیزونه وضع سي. د امریکا کانګرس په 15 ورځو وخت ولري چې دغه موافقتنامه ورسوي، او د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم باید د کانګرس پریکړې ته انتظار وباسي.
په راپور کې مو واوریدل چې ایران او د نړۍ شپږو پیاوړو هیوادونو موافقه وکړه، او د دې موافقې له مخې یو شمېر جزئیات فریبا ظاهر له تاسو سره شریک کړل. اوس هم ازادي واوریدونکې اونیس پروګرام په دې پروګرام کې ستاسو په شخص سب شوي پیغامونه راغون شوي.
ازادي او اوریدونکې جوړونکې فریبا ظاهر
د اسدی او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. په دې ونې کې بیا هم ځینو اوریدونکو په خپل سیمو کې د بیلابیلو مسایلو په اړه شکایتونه راستولې دي چې د خبرونې د وخت په پام کې نیول سره ځینې تر اورو. یو شمیر دوستانو د انسانانو او د غیر قانوني وسلو د قاچاق په اړه شکایتونه کړي دي. څوک له بیکاری ستړي سوي دي، لکه د ارڅخه یو شمیر اوریدونکو ته برښنا د نشټوالي څخه شکایت لري، او د غرض د هلمند نه امنۍ په اړه هم تاسو پیغامونه رسیدلي دي. خو لمړی د هغو دوستانو څرګندونې اورو چې له وسلوالو طالبانو سره د افغان حکومت د سولې مذاکراتو په اړه کړي دي. د تاسو او د هم تاسو پیغامونه
زه د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ څخه حمید ګل خبره کوم. دا چې د سولې شورا معنا د سولې خبرې روانې دي، یا په اسلام آباد کې، یا د چین په ورنچ په ښار کې، یا په قطر کې، دا څنګه غونډې دي چې روانې دي چې په یو دولت کې نه کېږي، په هر دولت کې دا غونډې کېږي، او هلته جنګ ته طالبان دوام ورکوي، ځکه چې وربند ونه شي دا څنګه به سوله وشي په افغانستان کې؟ خلک په سر کې 50% جنګ روان دی په افغانستان کې، چې وربند وشي نو دا سوله به وشي، او که وربند نه وي سوله امکان نه لري. وسلام.
هلو، السلام علیکم. زه عبدالصمد لولیا څخه خبرې کوم. طالبان د سولې د افغان حکومت سره کوي. افغان حکومت باید دغه یو شرط وکړي چې کوم مخالفین چې اوس د افغانستان د ځواکونو سره په جګړه بوخت شي، هغه باید د افغانانو ولیک ته راواوړي، په دایش دغه نورو ډلو ته ټولو پر ضد وجنګېږي، ځکه چې دغه ډلو ته په هم د دې د لاسه رامنځته شوي دي. نو باید دا شرط افغان حکومت طالبانو کښېږدي چې طالبان چار څومره خلک سره موږ سره افغانانو عسکرو سره په جنګړه بوخت شي، هغه باید د افغانستان سره د حکومت سره ودرېږي، او د نورو ډلو ټپلو پر ضد جهاد اعلان کړي، او کومک او مرسته د افغانستان سره وکړي. وسلام. مننه.
السلام علیکم. زه د دې خبرې کوم، موږ مخالفینو وروره څخه غواړو چې نور افغانستان کې جګړې بس کړي. افغانان ډېر کړي دي، دا څه خبره کوي؟ افغانان کړي دي نور الله دې ته دې ته دې ته وانتا کړو دا جګړه بس کړي. وخت هم نه.
بله، السلام علیکم. زه درېم ته خوست ولایت نه مود اشرف غنی عبدالله خان. دا غوښتنه ده چې په خوست کې ډېره یا سودا کم شوي دي، سودا نشته. عبدالله اشرف غنی څخه دا غوښتنه کوم چې د خوست کاروبار ته متوجه شي. په خوست کې کاروبار په څه روان کې؟ ډېره خلک غلو ته مخه کړه، غلې کوي. ډېره خلک طالبانو ته لاړه، طالبان څخه تنشي اخلي. ډېره خلک چې افغانستان حکومت لاړه، حکومت وکړي خدا سي ده دي افغانستان امنیت پټانه څه صحیح شي، خپل افغانستان ته به تل نه څنګه تورسوي. موږ شروانی او دلات خدا غوښتنه ده چې په خوست ولایت کې کاروبار نه ساده، کاروبار ته ډېره ډېره غوښتنه وکړي.
ازادي ټول کارتون کې زما د نن سلامونه ورسېږي بس سلام ما ته غم نه غدي مشر اشرف خان څخه چې دا د میوان نه ولت واري د سر بغل طالبان چې دې اشور ته تقریبا سر مشکلات کې چې لارې را باندې بنې کړې دي نه مټر اتلای شي نه پرې دي نه خوراک را دي یو غونې غنو مو چې دې د ته په دوا سوې مان په دوا نه سوې پر دا ځکه نه په دا دوا سوې نه سوې پیله موږ د څه خوښ کوو یي دا چې په جرب دا ما جا شروع کې چې چې بنجره و دې دا کار دی و کې نو دې ارزنی په څنګه دې ارزنی په ځای دې دا موږ دغه یله د ځار کوشش کوي چې دغه نور پروګرام دی واري دغه څنګه نشته ته ورسي وسلام پرې تر
الو سلام علیکم زبی ولای ننګرهار ولایت مې تماسنی ولای دا موږ وروره جان دایښت وراو طالبانو ته وراو ار او سټرکچرات موږ وراو بیا کار یو بیا کارګا سالګیو بیا ګاډو ډوډۍ نه لرو دا طالبان 5000 روپۍ دې میاشتې ورکړي دایښت 10000 ورکړي ته نو ورکړي ورکولې خو ته ما سپورت کړې امو غریبان در سپی اته کوم پروای نه ته مالای سلوک خو به موي او کرایې قیامت سوي دې تل وریا سو دې وریا سو کرایې قیامت دې وروره جان ولي سر نه پوته ته یې ته لکه نه په خصو کرایې هغه کرایې دې خو په لیاز دې خدای دې مو درا ګور وره سو یې رئیس چمو والسلام
عبد الوهید هلمن لازم سکلالو سوال ته خمرې ته نیولل روشن کمپنی څخه دا غوښتنه ده چې په مسکره ولسوالۍ کې انټرنیټ کار نه کوي نو موږ غواړو چې دا باید دی فعال شي وسلام ما پیغام دا دی زه د هلمند ولایت د مرجع ولسوالۍ د تاریخ او د کلي خبره کوم چې موږ اوبه ډېرې ترخې دي زما دا دی ولوړو مقامات ته ورسېږي چې موږ ته ګرمې ده مسیح وبس السلام علیکم السلام علیکم زه سودلا دروازګان ولایت د شهید احساس ولسوالۍ څخه څه خبرې کوم ما هیله دا دي چې موږ نه غوړي نه پنځه نه برا هیڅ شی موږ نه ملایويږي موږ لارې باندې دي موږ مټران باندې موږ د حکومت څخه دا هیله کوو چې موږ ته لارې د خلاص کې موږ ته وړ راوي موږ ته پنځه تاوي موږ کښنیان وو چې ته دې موږ د حکومت څخه دا هیله کوو کاشرب غنی ک اړوي چې موږ ناراووري موږ ډیر وږي موږ ډیر خراب مظلومان خلک دي تجي پر موږ رحم وکي موږ دا غيله ده السلام عليكم
د منګرار ولایت خو غاڼه دولت صالحي د منطقې ز الماس جوهر خبرې کوم اساره خني ولې شیرزاد خو غاڼي په چیرو اعظم کې بلا چین چفریار اصل په نامه مکتبونه موجود دي شاګردان شته اول سم کې شامل شي د دولت سم سم نه پاره شي ولې په کور کې ورته کتاب او نتایج دواړه جوړيږي شاګردان سړی نه لري تعلیمي کتابونه نه لري درسي کتابونه نه لري تعلیمي قران نه وي بس دوی ورته پوره کوي او په دغه مکتبونو کې پیواز دی چې د افغانستان د راتلونکي لپاره ګټه وکړي ورته تاوان سمانه دي ځکه په دغه مکتبونو کې ډیمانډ اچولو او نور تخریب کار درسونه ورکول کېږي طالبان دغه د معلم نه 500 افغانۍ هر میاشتې طالبان اخلي په دې ځینو کې معلمان زیات طالبان سره جنگ کې مستقیمه برخه اخلي زیات معلمان قاضیان او مفتیان دي طالبان چې څوک ونسي یوې جزاګانی ورکوي دی وژلو پیسې پرې کوي دي سره وڅولو پیسې پرې کوي زیات معلمان داسې موجود دي چې د پوهنې وزارت په دې برخه کې باید غور وکړي چې مربوطه ولایتونو د معرف لخوا تفتیش کړي هم نشي او بل خبره داسې ده چې په دغه اکثر ولایتونو کې د حزب اسلامي غړي رئیسان دي دوی ډیر ضعیفه بې سواده ملا په نامه باندې سړی وي ولو که دا تعلیم لري او کنه لري د معلم صفات مقرر وي او زیات دولسم په اسانۍ د 40000 افغانۍ په مقابل کې مقرر دي که سوانی په وزارت یا ریاستونو کې وکتل شي دغه خلک یو هم د فراغت او مسلکي ښوونکي هم معلم نه دي دا ډول زده کړې ښوونکي ته راتلونکي وخت کې د معلم لپاره د شاګرد لپاره د خلکو لپاره په درد نه خوښي او اوس هیڅ په هیڅ پیدا خبره په دروازه نه کوي دا ډول شاګردان شته چې هم په اردو کې معاش اخلي او هم شاګرد دي دا ډول کسان معرف کشته دي چې دوا ځینو کې معاشونه اخلي او هم معسل دي د اساسي قانون پر مطابق د مامورین د قانون لمخه دا نه کسب په ټول هیواد کې بحث د ټول وخت کې بند ده چې سره په دوه ځینو کې کار وکړي او دوه شی ځینو کې معاشونه واخلي دا د حکومت لپاره ضرر رسوي د ښوونې او روزنې وزارت یا د معرف وزارت د پوهنې وزارت باید په دې برخه کې پورا تصمیم ونسی او په دغه څو کلونو کې د تعلیم او تربیې سیستم کاملا ویجاړ ناول چټل او هر ډول آفات او بلایو کې موجود دي باید د غور لاندې ونسی. پدرانه
السلام علیکم، ما اړیکه نیولې د هلمند ولایت څخه. زه فاطمه مستزمن چې دا غستون لیول زو چې د عمومي سړک تر څوه دي چې کوم تر په تر څوه دي دا سړک موږ سره علاج او موږ دا غستون زه هم لرو په هلمند کې چې موږ ته یو سمه زمینه راته مسایل چې دولت ته پاتې سر موږ ځوانان څوره د کار دي په نشو اخته دي او دولسم چې پاره وسوي دولس کال فارغ شوی هغه هم په نشو اخته دي. نو حکومت مسایل موږ د حکومت دا هیله لرو چې موږ ځوانان ته زموږ خلکو ته یو غټه زمینه ورته مسایل رسي چې دغه سالم ورته خلک ټوله په درسونه او دولت په کارو باندې بوخت سي. وسلام.
السلام علیکم، زه نجیب الله د هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ څخه دا پیغام درته پرېږدم. زما د لوړ پور چارواکو څخه دا هیله ده چې د هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ ته ډېره پاملرنه وکړي، ځکه چې د زموږ په دې ولسوالۍ کې زموږ زده کړې ډېرې په ټپه سره بندې دي او موږ نشو کولای چې د په دې ولسوالۍ کې زده کړو ته دوام ورکړو، زده کړې تعقیب کړو. زما د لوړ پور چارواکو څخه دا هیله ده چې زموږ ولسوالۍ ته ډېره پاملرنه وکړي. وسلام به احترام.
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت د ناوې د ولسوالۍ د څو خبره کوم. زما دغه د دولت د رهبرانو یعنې د قدرت د مشرانو څخه دغه درخواست چې نور د خپل ماګانج اختلاف پرېږدي په لحاظ د خدای په وړاندې کې څو څو ځوانان سربازان شهیدانی چې دا خاص دوی د قدرت راځي چې انسنه باندې شروع کړې دولتداري نه ده شروع کړې، پر یوه وزیر باندې د دوی چنیري، پر یوه والي د دوی چنیري، نور د په لحاظ د خدای د دې څخه ممتان خلاص کې. وسلام به احترام.
السلام علیکم، زین الرحمن نوری د کندهار ولایت اډن ولسوالۍ سستا سره په تماس کې. دلته د ایسورې د کېږي چې دلته د انسانانو غلاوي شروع شوي دي. حکومت سمې دا هیله ده چې په دې باندې هڅې پیل کړي.
بله، السلام علیکم، زه حزب الله قمر د هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ نه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. د ګرمسیل ولسوالۍ د بګت چې په لاپه کلي کې نا کلین د ظاهر شاه د وخت نا کلین کې پراته دي، خو هلته د دغه وطن خانان دي ټول لوړکړې چارواکي دي، بس غیر قانوني سلاوي ورڅخه دي ګرځي. هلته دا نا کلین په عذابوي، نا کلین سره ظلم کوي. هلته په هغه ولسوالۍ کې د لوړکړو چارواکو څخه کومه هیله ده د آزادګر د ولسوالۍ د ولسوال څخه قومندان صاحب څخه او د سرحدي ځواکونو څخه مو هیله ده چې د ناکلینو ناره واوري او هغوی ته شغ نه کوي. دلته د طالبانو په وخت کې دا خلک یاري طالبانو، خو اوس بیا چارواکي دي، په چارواکو کې لوی واک لري. موږ د دغه څه ډېر په ازادۍ د لوړپوهو چارواکو څخه مو هیله ده چې زموږ او ناکلیم ته ډېره توجه وکړي. وسلام.
بلې، السلام علیکم، زه تورګل کوچای خبرې کوم د میدان ولایت د امداد ولسوالۍ لنډۍ دښتنه. د اشرف غني صاحب خصوصا پاکستان چارو وزیر څخه دغه خواهش لرو چې یو ځل بیا زمي پر رسېدو د کوچیان غواړي چې مالونه د پاکستان ګرمو سیمو ته واړوي. نشي کولای چې د افغانستان په ویل ګرمو سیمو کې یخو سیمو کې بل چې مالونه خوندي وساتي. نو نه بې دښته، نه داسې په غره کې واخیسته. نو موږ د لوړپوهو چارواکو نه خواهش لرو چې خامخا د څلورو میاشتو زمینه موږ ته پاکستان کې برابره شي. که برابره نه شي، یو خو به کوچیان د مالداري نه لاس ته سر شي، بل به د افغانستان مالي تجارت د نړیوالو دولتو سره په ټپه ودرېږي. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، زما نوم دادګل دی، زمت خان کلچس. زه د ازادۍ راډیو د پیغام پرېږدم. دا زما پیغام چې دی خامخا جل به نشروي. زما د کندهار د واجې صدا غوښتنه ده په کلکه توګه چې ژر در ژره چې دا برق جوړ کړي، وروره دا ګرد خلک په ازاد د خدای او د قرآن وي او دا خلک په دروژه کې د تنې د لاسه مړه سو. دا مه کوه خپل کولر ته ناست یې کنډیشن د بند راځي د مسکینانو په حال ته څه خبره. وسلام، دغه زما پیغام دی.
السلام علیکم، زه محمد د زابل ولایت نه خبر کوم. زه مزدور د سوالین د بغیر غو شیدون کوم. ورور مو په خپل له وبو سره ډېر مشکلات لرو، باید چې موږ تاسو غنده حکومت وکړو.
السلام علیکم زای کلاری د کلار خبرې کوم ما پیغام د دې چې د کندهار د اختر د رسیدو لپاره د کندهار شمسي مدار چې په سړکان یې شي د یو مقامات خدای له خواهش کوم چې د ټول اختر د رسیدو سره ټول فعال جوړ شي ټول ورلګو چې سلام علیکم
خبریز نامو قدرت الله دی د کاریز زیلمن ولایت می خبرې کوم زما دا پیغام دی اشرف پنی سوچ دا غا د کاریز مې بچا کې بوت بند کړی دی دا نه اله کړی دا کاریز مشران وګ بند کړی د سفاران باندې بند کړی دی او خپل راوړي ما دا اشرف پنی سوچ پیغام دی چې دا بوت اله کې وسلام د خدای په امان
السلام علیکم زویم چې د افغانستان په جیلونو کې داسې بندیان شته چې لس کاله کې خپل خپلوانو ته پته نه لګي. تاسو نه مهرباني ده چې دغو بندیانو لیستونه راواخلئ او د ازادۍ راډیو نه خپل خپلوانو ته معلومات ورکړي. نو دا به ستاسو ډېره مهرباني وي د افغانستان په ولسي خلکو او ورکشو عزیزانو سره. السلام علیکم، زه جاوید چنواره تاسو خپرونه وړاندې کوم.
السلام علیکم، زه محمد رحمان د خوست ولایت نه یم. زه یو انکار لرم، کله چې زموږ ملي امنیتي ځواکونه طالبانو لخوا ایسار ونیول شي نو دوی په بېرحمانه ډول وژني، او کله چې طالبان ونیول شي زموږ حکومت یې په رڼا ورځ خوشي کوي. نو زه دا وایم چې په جګړه کې طالبان رول د حکومتي سرتیرو نه زیات دی، ځکه دوی ډلهییز او ځانمرګي بریدونه کوي. د حکومت مشرانو نه مې دا د ټکنا توجه واړم. وسلام، محمد رحمان زدران د خوست ولایت نه.
بلې، السلام علیکم، زه د هغو خلکو د روزګان ولایت کې ځو لسوالۍ خبره کوم. د هغو خلکو د خبرو په تایید باندې چې د خلکو کورونه حکومت چور کړي دي، موټرګاټانې بې ولي دي، د خلکو څخه ملکیان خلک یې زیر کړي دي، په دوکانو کې ټکان کړي دي، دا خلکو شکایتونه ټول پر ځای دي، خلک یې وهلي دي. او دا خبره هم کړې ده چې موږ ډېر سختیان شرناک مړي کوو، باید چې د تیری د امنیه قمندانۍ زموږ غم وخوري. وسلام، په احترام.
السلام علیکم، زه د هلمند د خلدي ولسوالۍ څخه قاري صاحب الاسلام ستاسو سره په تماس کې یم. د هلمند د خلدي ولسوالۍ چې ډېره ځورېدلې ولسوالۍ ده، دا چې د ډېره ځورېدلې ولسوالۍ ده که په افغانستان کې هر څو ولسوالۍ دا ځورېدلې ولسوالۍ هغه کال دوه او درې کېږي. دی ولسوالۍ کې دیارلس کاله کېږي چې نور کمل جنګ روان دی، که برطانیې وي پوځیان راغلي هم دا ولسوالۍ نه ده ارامه کړې، که امریکایي سرتیري راغلي دا هم دا ولسوالۍ نه ده ارامه کړې، که افغان سرتیري راغلي هم دا ولسوالۍ نه ده ارامه کړې. د افغان حکومت څخه هم دا هیله ده ولسوالۍ کې پاتې شي، که څه هم زور پکار عملیات شوی دي، طالبان ته هېڅ تاوان نه دی رسولی. دغه ولسوالۍ په سل فیصد احتیاط سره طالبان په لاس کښې ده، سل فیصد د افغان حکومت په لاس کښې ده. که طالبان هم وغواړي دغه سل فیصد تر مرمۍ لاندې راولي هم نه راوستلی شي. نو د اشرف غني څخه هم دا دغه ولسوالۍ جرایله چې ډېره ده، ډېره ځورېدلې ولسوالۍ ده، ډېر شهیدان پکښې تللي دي، ډېر نادر ډېر شهیدان پکښې تللي دي. دلته خلک تر مینو لاندې شوي، په سایو کښې د څانګانو پسې زړولي، د هغسې زړو حلال کړي دي. دا ولسوالۍ بیا نه کړي یا ډېرا سمه ده نه دي پاتې کړي. وسلام،
السلام علیکم، زه انات الله له هلمند ولایت د واشېر ولسوالۍ زه سره پته مان زه د نوزاد یم راغلی یم دلته نوزاد کښېان ښار نه کښې دلته واشېر ولسوالۍ سیمې سایز سره زنګ وري. وروره، دا وستا دی زموږ په خپله شناخته خیر یې په یوه کور کښې تر پلار وو تر مور وو تر عیال یې نیولې توپ یې پر اباد کښې په سرا کښې وم سر ګرځې دی وه مخه خلاصه. دا څنګه حکومت دی وروره کښې جینی وایې چې غوسلام عملیات کښې چې را وباسي جینی ګیرې کوي، خو هغه دا څنګه ژوند دی نه. دا څنګه حکومت دی څه وخت پر جلتو باندې ستا حکومت دی؟ ته په بازار کښې د یو کیلومتر اخوا ته پر ځان امنیت نه لرې. دلته بالا خو چې کار دې تر واسه تېر دی چې نېسه که یا وریلاکه یا پسې راسه ګیره که دا ستا دی، خو په مابین کښې ګرنه ملکیان خواران تباه وباسه. هلته به نو زما رئیس جمهور و ده راته دا پیغام دی تاسې که په دې کښېسمې استازه یې ستا ورور ستا کریم وي، که چېرې ستا ورور ستا کریم مړی وي مرکې دی خو له ستا یو چم کړی ته راسې پله د مسلمانانو حال ته وګوري دا څنګه ژوند دی. دغه زما پیغام باید تاسې نشرقي. وسلام،
وعلیکم سلام محترم اورور استاسو پیغام مو ته خبر کړ خدای دی وکړي چې مسولینو هم اوریدلې وي او د نامنی یوستنځي ک په هلمند کې دی ک په کندهار یا کابل مزار بامیان یا د افغانستان په هر ولایت او په هر کلی کې چې وي ژر تر ژره حواري سي دغه سید نور ستنزو د حواري په هيله د خبرونه پای تر سوم د نورو ټلیفوني اړیکو په هيله مو يم تر بیا مو پر خدای سپرم الله مو ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د سپټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي په افغانستان کې د پیغام سپټونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
So I'd say, yeah, but